په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر موتی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلې او دوی تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور چاپه وهلې او ګرځنده ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبان تر اوسه د ویسا نیول کېدل نه دي تایید کړي. د طالبان وینځ به الله مجاهد په دې اړه به خبري کوزلې ده. په عین حال کې د طالبان لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو پراخ خبرګون راپارول دي. د یونما په شمول د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو دغه عمل غندلی او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. متی الله ویسا له تېرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې نن په یو حمله کې لکتر لګه دوه تنه وژل شوي دي. د پرتګال پولیسو د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د سی ان ان پرتګال څنګه ویلي چې تورن برید کوونکی چې یو لوی چړه ورسره و یو افغان نو او ویل کیږي چې هغه په ډزو وشتل شوی او توقیف شوی دی. پیښې نوې پیښې شوي او اړوند نور جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی. په کندهار کې طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خخ کړي چې کورنۍ او خپلوان نو معلوم. د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسی غریب نواز ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو مړي له څو میاشتو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به یې وموندل شي، خو د نوموړي په وینا د دې مړو د پیژندنې لپاره هیچا مراجعه ونه کړه. ښاغلی غریب نواز وایي چې ډیری دا کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. ځینو سرونه غوڅ شوي او ځینې نور شکنجه شوي وو. د کندهار ښاروالۍ وایي په تېرې یو کال کې له 500 زیات دا ډول مړي خښ کړي دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم او ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو په اړه بحث کړی دی. دا خبر د چین رسمي خبری آژانس ورکړی دی. د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې شي جن پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند د دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ څو د منځني ختیځ د دې دو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا انټینګ شي. د دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې له 2014 کال له هغه مهال رئیس چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجن او مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کلکې چې نشوي دی. د اوکراین پوځ وایي روسیه پر کیف او شاوخوا سیمو د ایران سخت بی پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې. هوای د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونو یې ټول الوتکې لمنځه وړې دي. د اوکراین د ستر درسیز دفتر په خپل راپور کې ویلي چې روسیه په خپل حملو کې له 15 بی پیلوټ الوتکو یا درونونو کار واخیست چې 14 اوکراینی ځواکونو نسکورې کړې. بل خو د اوکراین پوځ په ختیځ ښار باخموت او شاوخوا سیمو کې درنو جګړو د دوام خبر ورکوي. د خطر زنګونه بیګال لمړی د کیف په شاوخوا سیمو او زاپورو دنیپرو پتروفسک چرنهف او لوهانسک وکړنګیدل چې ورسته بیا خرسون خار ته هم وغزیدل. د راپورونو له مخې روسیه په ورسته میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې خپل حمله پراخ کړې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلې او دوی تهدید کړی دي.
عمر د قلم خلګ یو عمر په دې ملت کې 15 کال پر ځاکار ډول باندې کار کړی دي.
د ښاغلی ویسا د مدني فعالیتونو پر اغیز مولې وی مدني فعال سره مرکه کړی ده.
متی الله ویسا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولې وو.
د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژه کې د توکو د بایو لګرانی شکایت کوي.
پیاز ډیرو نه مخکېرو درې سو درې نیم سو اوس صدر سو شپېته غنی پیاز
دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث کوم د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به حمزه نور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبان لخوا د قلم لار بنسر د مشر متی او لاوی سال نیول وروسته وروري ویلي چې طالبان نن کور ته ورغلي او دوه ورونه ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته سپکاوی کړی دی. هغه یو ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي طالبان هڅه کوي دای هم ونیسي. متی او لاوی سفرون طالبان د کابل په خوشحال خان کې ونیو د هغه نیول کېدو پراخ خبرګونونه را پورته کړی دی. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د بشري حقونو ډېرو نورو ادارو د هغه نیول غندلی او هر ژر له بنده د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د قلملار بنسټ د مشر متی ولا ویسا ورور عطا ولا ویسا وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړی، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سی وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت تر دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سی عمل چې هر څوک تر سره کوي، دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کال پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وژ هم موږ د خپلې مبارزې څخه تیر نه یو.
عطا الله وی ساده هم وایي چې طالبانو په زور دوی کور ته لاشي کړي، د متی الله وی ساو د دورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې لزان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونیسي خوډاډ ورکوي چې یو خوندې ځای کړي. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت وایي نه د نافې ټکور سره مدا موضوع شریک کړه خو ځواب یې را نه کړ. د عطا الله وی ساو ورور متی الله وی سا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅه او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیو. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مند متی الله وی سا د نیولو لامل وپخت. په جواب کې وویل په دې اړه معلومات وکړي خو د ازادي راډیو لډې رټینګار سره سره یې د راپور تر خبرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مهم وپخت خو ځواب یې را نه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د متی الله وی سا نیولو په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې د قلملار بنسټ مشر متی الله وی سا نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د وی سا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ یو حقوقي استازي ته لاسرسی د ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله وی سا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې خغلی وی سا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې بیا ویلي متی الله وی سا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پښتنې په شکل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیریټ هم ویلي د متی الله وی سا نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متی الله وی سا نږدې 14 کال کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لري پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه چې واک ته رسېدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
متی الله وی سا لک څو کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ولسي کمپاینونو په مټ خلک تعلیم ته را بولي او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولیږي او هغوی ته د زده کړو حق ورکړي. د متی الله وی سا د مدني فعالیتونو پر اغېز او د طالبانو حکومت لوري د هغه په ګډون د یو شمېر نورو مدني فعالانو د نیولو په اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا لندن میشتې د سواس پوهنتون له استاد او مدني فعال ډاکټر اورزلا اشرف سره مرکه کړي. اغلی اشرف لومړی د متی الله وی سا د فعالیتونو پر ځانګړنو خبرې کوي.
د متی الله وی سا نیونه یو ډیر لوی د ملاحظه وړ ټکی چې لري هغه دا دی چې متی الله وی سا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی و. د هغې ټول کمپاینونه د تعلیم لپاره، د معرف لپاره، د نجونو د مکتبونو د خلاصولو لپاره، د وسنه نه بلکې د تیرو لس تر سوالس کالونه په دغه برخه کې فوکس دی. د هغې د مبارزې چې هغه د دې کمپاین کو چې د هغه ته تعلیم لپاره زمینه باید مساعده شي. یعنی د ویسا په هیڅ کوم خبره کې کوم سیاسي یا د کوم نظام په ضد خبره مستقیم نه ولیدل شوی، مګر دا چې واقعا د تعلیم په برخه کې کار کړو. د دیو هدف د دغه سینونو نه دا ده چې کوم خبره چې مونږ کوو، کوم خبره چې زمونږ مشر کوي، ولاو که دغه خبره د اسلام سره په ټکر کې وي، ولاو که دغه خبره د ولسونو د غوښتنو سره په ټکر کې وي، ولاو که دغه خبره د دنیا سره په ټکر کې وي، نو دغه خبره به طالبان مني او ټول ولس به مني. دا د فشار، دا د استبداد یوه لویه نښه ده.
په تیرو اتلسو میاشتو کې موږ دا ولیدل چې د طالبانو حکومت تمرکز تر ډیره د نجونو د تعلیم او تحصیل د محدودولو په برخه کې متمرکز و. نو د طالبانو حکومت ولې خپل ټول تمرکز د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د ازادیو په محدودولو و ټول کړی دی؟
طالبان چارواکي خو وایي چې موږ د تعلیم په ضد نه یو. نو سوال دا ده چې تاسو اول خود ستاسو دښمنۍ د تعلیم سره او د نجونو د تعلیم سره کنه دي، نو ولې دومره سختي راوړي چې د دنیا خلق در تطول خان دی، دی دنیا مسلمانان در بند شرمیگی؟ نو نن سبا خو طول دغه د تعلیم د جنو لپاره تعلیم غواړي. دا خو د ویسا خبره نه ده، دا خو د ولس خبره ده. نو آیا دا ټول دی په زندانونو کې اچي؟ دا خو به امکان نه لري. زمونږ توقع فعلاً لپاره هم دغه ده چې قومي مشران، مذهبي روحانيون مشران، زمونږ استادو د علماو ګروپونه د ویسا صاحب سره مشترکاً کار کړی او د سره همکاري درلود دغه تعلیم کمپاینونو په برخه کې. نو تمام دا ده چې دی ټول به سره یو ځای کیږي، او کیدای شي چې په خپل په چارواکو کې په دې طالبانو کې داسې کسان وي چې دغه د ویسا د کار سره مخالفت نه لري. نو اوس وګورو چې هغې څومره موږ ته ښودلی شي چې د هغې خبره او د هغې زور هم په دې اوسنی نظام کې ارزښت لري. هدف دا ده چې زر تر زره دی باید آزاد شي، او د دې بندي کول بیا هم تر ټولو لوی نقصان په خپله په دې حاکم نظام باندې جیم باندې دی، په دې چې دا ټول دنیا ته ښایي چې دوی اصلا غیر د خپل ځان نه به هیڅوک نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ هڅې تقریبا له بنبست سره مخ دي. دغه بنبست د منځتلو په برخه کې کومو ملي هڅو او کومو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده چې هغه باید وشي تر څو دغه بنبست بل اخر ختم شي؟
نړیوال خود افغانستان سره تر ټولو نه بخون کې خیانت وکړه. افغانستان مکمل په داسې یوې ډلې ته په ډیرو بې اساس او اصولو په اساس باندې تسلیم کړل چې نن سبا موږ ټول هغه د نتیجه او عواقب یې ګورو. طالب ولسی بیخ، ولسی حمایت نه لري. نننۍ طالب که ولسی حمایت یې غوښتی وای، که د نننۍ طالب ته د افغانستان 30 میلیونه نفوس اهمیت درلودلی وای، نو دیو د دې نیمایي نفوس حقوق به نه محرومه و. اوس طالبانو د یو سیاسي نظامي ډله په حساب باندې نړیوال ټولنو باندې په دې شکل فشار راوړي چې په خپل پولیس باندې ظلم کوي. ولسونو ته دا خبره مهمه ده چې نن سبا خپل ولسونه باید لا سره یو کی، او د چارواکو نه دغه د دیو اسلامي او افغاني او اساسي حقوق دیو باید خپل وغواړي.
له مدني فعال او لندن میشت سواس پوهنتون له استاد ډاکټر اورزلا اشرف سره د متولا ویسا د قلم لار د ټولنې د مشر د فعالیتونو په باب مرکه وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري. په زابل کې د دو لرغونو مجسمو د قاچاق مخنیول شوی. د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د بودایي دورې اړوند دغه مجسمې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د قاچاق په مهال نیول شوي او اوس د زابل ملي موزیم ته سپارل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د هغو دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیولې چې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي له لوري پلورل سوي وې او بهر ته قاچاق کېدلې. د زابل د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل وای نیول سوي لرغونی مجسمې د بودا دورې پورې تړلې.
اوسنۍ مجسمې چې تقریبا د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې پوت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول سوي د هغوی کاچا کولو او د دې سودا سوي ول، بیا کاچاک مخه نیول سوي ده او تر خپل امنیه کومنانۍ پورې رسولې ده. اوس خموش په همغږۍ باندې ځینې راوړې چې تسلیم کړې.
د زابل اوسیدونکی جمعه خان په دغه ولایت کې د تاریخي توکو د قاچاق د مخنیوي د هڅو هرکلی کوي او په دغه ولایت کې د ستا تاریخي سیمو او توکو د ساتنې غوښتونکی دی.
موږ د دولت څخه ډېر زیات خوشحاله یو چې دغه تاریخي کودانۍ چې ثبت کړې دي، دا زموږ د وطن دپاره او زموږ د زابل دپاره دا په تاریخ پورې اړه لري. او کومې کودانۍ چې هغه ودانې نیولې دي د هغو ارزښت هم زیاته. موږ ته باید موږ ته ټول دا مسئولیت ده چې موږ خپلې تاریخي آثار وساتو. دا زموږ د وطن دپاره یو سرمایه ده.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد له خلکو غواړي چې د تاریخي سیمو او آثارو په ساتنه کې له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د ولایت په ساتنه او ټولو ولسوالیو او ټولو امنیت مندانو ته مکتوبونه لیږلي دي، تر څو کوم ځایونه چې له موږ سره په تاریخي ابدو کې ثبت تاریخي سیمې دي د هغوی د کیندنې مخنیوی وشي او څوک ضرر ورته ونه رسي.
زابل په سیمه ییزه کچه یو ملي او یو شخصي موزیم لري چې دا مهال د بیلابیلو دورو اړوند تر شلو ډیر تاریخي آثار لري.
د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین په دې ولایت کې د بوداری دورې د دوو مجسمو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په 2001 کال د بودا دوه سترې مجسمې چې په بامیان کې وي، شمام او سلسل چې یوه 55 متره او بله 55 متره وه لوړ وه ونړولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند پرون لاسلیک کړ. جمهورپال مایکل مکال د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې نظم وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوری پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول هیڅ کله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکاول په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړې چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو لخوا لیکل شوي اسناد وویني، خو نوموړی وایي ښاغلی بلینکن د دې اسنادو له سپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دای دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د جلب سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماتانو د 2021 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیکت د یو ځانګړي چینل لاره د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلی وو او په هغه کې خبرداري ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلینکن تیرونه په یو استمایه غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به هم کار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپړو مقاماتو ته وسپارل شي. د بلینکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره یې مخالفت کړی دی. ریټرز خبری اژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلینکن د احضار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو د وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. ښاغلی پاتل ویلی وو مهمه دا ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یو غونډه یا بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼه لیکي افغانانو د پاکستان د کرکټ لوبډلې په وړاندې د خپل هیواد د کرکټ لوبډلې ستر بریا په خوښۍ ولمانځه. خو په افغانستان کې دننه په دې مناسبت د ځوانانو په غونډو کې د ډولونو او سازونو غږ ځکه نه اورېدل کېده چې د طالبانو حکومت موسیقي منع کړې ده. ډیلی میل لیکي افغانستان له پاکستان سره د شل اور لوبو د لړۍ لومړنۍ لوبه د تیرې یکشنبې په ورځ وګټله. له هغه هیواده چې د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د نړۍ له سترو شپږو لوبډلو شمیرل کېږي. خو د ورځپاڼې په لیکنه جګړه ځپلي افغانستان د کرکټ د نړیوال ډګر پر لور مزل په 2009 کال پیل کړی دی. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان کرکټ بورډ دوشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان لوبډلې په دې لړۍ کې یوه تاریخي بریا نندارې ته وړاندې کړه او افغان لوبغاړي تاریخ جوړونکي اتلان یاد کړل. ډیلی میل لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ مینوالو د شارجې په لوبغالي کې دغه بریا د افغانستان د پخواني حکومت په درې رنګ بیرغ او د ډولونو په وهلو او موسیقي سره ولمانځه. خو د افغانستان له دننه په هغو پوستونو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي ښکاري چې په کابل کې راټول شوي ځوانان له موسیقي تناڅاو خوخي کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي ورکړی او ویلي دي چې دوی د لوبغاړو ترڅنګ ولاړ دي او د هغوی پیاوړتیا او ښې روزنې ته ژمن دي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې او هم پارکونو او عمومي حمامونو ته پر تلو د لګول شوو محدودیتونو ترڅنګ دوی ورزشي ځایونو ته تلو هم راګرځولې دي. پاکستانی د نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان په وړاندې د خپل هیواد کرکټ ټیم د ماتې په اړه لیکلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان لوبډلې سره د سیالیو لپاره ځوان لوبغاړي غوره کړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دغه لوبغاړي د پاکستان په غوره لیګ کې د ښځې لیدو په خاطر ګمارل شوي او تجربه کار لوبغاړو لکه بابر اعظم، رضوان او نورو ته چانس نه ورکړل شوی چې له افغان لوبډلې سره ولوبېږي. ورځپاڼې د پاکستان د کرکټ ټیم د کپتان هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له دې وروسته به خلک د بابر اعظم او رضوان په څیر د تجربه لرونکو لوبغاړو په قدر پوه شي. د نوموړي په خبره هر چا غوښتل چې ځوانانو ته د چانس ورکړل شي او اندای هم د ځوانانو د آزمویلو ملاتړ کوي. خو د دې په خبره تجربه ډیره مهمه ده. ازادي رادیو اوري وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث کې مو د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که په افغاني معاشره کې راته دومره اهمیت نه ورکول کیږي، لیکن په لویدیس کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
مخکې له دې بحث ته ورورسیږي، بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. د غزنی ګن اوسیدونکو په پروژه کې د توکو د بیو له ګرانی شکایت کوي. دوی وایي سوداګر هر کال په غزنی کې د نورو ولسو میاشت په پرتله په روژه کې د خوراکي موادو به لوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید د خوراکي موادو به کنټرول کړي.
عبدالکبیر په غزنی شهر کې تراکتور چلوي. دای وای په ډیره سختۍ دومره برابرولې سي چې د 15 کسیز کورنۍ گزارای ور باندې وسی. خو شکایت کوي چې د هیواد د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم پروژه میاشت کې خلک د توکو بې لوړوي چې بیا یې د ډیری خلکو اخستلو ته وس نه رسیږي.
والی دغه سره زړه فکرام سوې ده. اوس په هر شي کې درزا کې ډېر ګرځي راغلي ده. درزا کې موږ خلکو غوړې چې مراتو کې ګرځاني جوړ کې خصوصي او تګور دې ګرځي.
عبدالکبیر غشتنه کوي چې سوداګر دي د توکو بې راټی ټکړي چې د خلکو وس د شان اخستلو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو پروژه میاشت کې د توکو د بیو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي دلته خلک هر کال د نورو یولسو میاشتو په پرتله په روژې میاشت کې د شانو بیې لوړوي. مرتضی وردک د غزنی ښار اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
مرتضی وایي دلته ډیری خلک د دوو لاسو په خوارۍ بوخت دي او د ګرانۍ له امله نسي کولی چې خپلې کورنۍ وساتي. د غزنی اوسیدونکي په دې باور دي چې د دغه توکو بیې دوکاندارانو ګرانی کړې دي. دوی د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ هره ورځ په ټول ښار کې د نرخنامې مطابق بای ګورو او نظارت یې کوو. د دې تر څنګ موږ ځینې وختونه له دوکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکړی چې که چیرته کومو دوکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
د غزنی ښاروالۍ د وري میاشتې په لومړیو کې خپلې نرخنامې تیاری او قلندرانو ته یې ورویشلې دي. زموږ نظارت هم په ورځني ډول دوامدار جریان لري او د تفتیش برخې پرسونل هم هر وخت په سیمه کې وي. خلک په له نرخنامې سره سم توکي پلوري. کوم کسان چې له نرخنامې څخه سرغړونه کوي له هغوی سره به قانوني کاروي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره. دغه کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه، متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کیږي. د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي. کارتونه یوازې هغه چا ته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یوه کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د والا کلري خو کارت یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي انداری ولري، سرایونه او مټر ولري هغه کسان ته ورکول کیږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجنیرانو میلمانۍ کیږي او هغه چا چې د دغه انجنیرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري او دغه سره دغه کارت والا وي یا دغه سروې والا وي رابطه هم هم لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د من ولایت کجکی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دا مامورین چې دي په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړي او کارت ورشي ورته ورکوي، بل سړی کې پر خوا نه جوړ نه ورکوي. د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسیږي، غیر مستحق خلکو ته رسیږي. دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. الله یې ومنه. ازادي
راډیو کارکونکو شریک
مرستې راوړي په هر منطقو کې سره تخص کوي او دوی ته نه ورکوي یا والی ته غورځي یا ولسوار ته غورځي یا قاسي کوي یا رئیسانه جوړېږي یا واسطه بازي ده یا پرته بازي ده ما د ازادۍ راډیو کارکوونکو هغې د موږ رسنیو په ورسې خپرې کړې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې د ازادي راډیو بحث مهیروي، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.